درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په فایل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته د بریتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شوه چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګونه افغانان بریتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپاره شوي وو د شاوخوا 9000 افغانانو نومونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې بریتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیوه. د بریتانیا مخکینی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته یې د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان بریتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی دی. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د بریتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بار وړونکو موټرو پر مخ له اوږد ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د بریتانیا چارواکو خپل هیواد د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلی او د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د بریتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکارۍ وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایي شرکتونه باید بریتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقې شخړې د پای ته رسېدو په مخه څو ساعته مخکې اوربند شوی و. د سویدا په د روسي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشته لږکي د واکمن اسلامی حکومت په وړاندې بې باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوي وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونو د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباري کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي. په سوریه کې د جګړې د څارونکو یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نشته کې 248 کسان وژل شوي دي. زموږ ځخ له آزادي رادیو اوري. ما و بریتانیای ورسپانه وای طالبان د هغو افغانانو د مندلو په لټه کې دي چې له بریتانیای پوځیانو سره د همکاري په اړه لیست افشا شوی و. اوچا وای کابل ښار د زلزلې پر کرښه پروت دی. په ننګرهار کې د برېښنا د پرچاوي له کبله د یخ فابریکې په بندېدو دي.
کوس فلحال د باغ کمبوتۍ له وجې نشو کولی چې هغومره تولید مونږ وکړو. د ماښام پنځه نیمو نه زموږ برقونه قطع شي تر سهار اوه نیمې بجې چالانېږي.
د مشهور شاعر مطیع الله تراب په مړینه د هغه دوستان او د ادب مینوال خواشیني شي او وایي
تراب صاحب د حالاتو ډېر ښه درک درلود. نه یوازې نقد یې کارو، تر څنګ یې ډېرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د بریتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانې د طالبانو د سینو غړیو له قوله راپور ورکړی چې هغوی له هغه وخته چې د بریتانیایي ځواکونو د افغان همکارانو لیست افشا شوی د هغو کسانو په لټه دي چې نمونه په دې لیست کې شامل دي. ورسپانه زیاتوي یادو طالبانو ویلي چې دا لټه اوس نور هم شدیده شوې او د لیستونو له مخې له سرحدي ځواکونو سره همکاري پیل کړي څو د دغو کسانو د وتلو مخه ونیسي. تر دې وړاندې بریتانیایي رسنیو راپور ورکړی و چې وروسته له هغه چې په 2022 کال کې د افغان همکارانو نوم لړ په تصادفي ډول افشا شو، بریتانیا په پټه زرګونه افغانان بریتانیا ته انتقال کړل. په همدې حال کې د یو افغان چې له بریتانیایي پوځونو سره همکاری کړي خپلوان وایي چې طالبان شاوخوا دوه کاله وړاندې د دوی د کورنۍ یو غړی له بریتانیا سره د همکاري له امله وژلی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
وروسته له هغې چې یو شمېر برطانوي رسنیو راپور ورکړ چې بریتانیا په 2022 کال کې د دې هیواد د ځواکونو د افغان همکارانو د لیست له افشا کېدو وروسته په پټه زرګونه افغانان یاد هیواد ته انتقال کړي، تازه د طالبانو ځینو غړو ډیلی ټلیګراف رسپانې ته ویلي د دغه لیست خپرېدو د یادو کسانو په پیژندلو او تعقیب کې مرسته کړې. برطانوي ډیلی ټلیګراف رسپانې پرون سه شنبه د جولای 15 په یو راپور کې د یو شمېر طالبانو له قوله ویلي چې د دغه کسانو لټون په وروستیو کې ګړندی شوی او دوی آن خپلو سرحدي ځواکونو ته خبر ورکړی چې له افغانستان د دې خلکو د تلو مخه ونیسي. ورسپانې د طالب سرچینو له قوله چې نمونه او دندې نه دي ښودل شوي ویلي چې د کندهار مشران په کابل فشار راوړي چې دا خلک دې ژر پیدا شي، ځکه هغوی باور لري چې دغه کسان لا هم له برطانیې سره همکاري کوي. یو طالب چارواکي ډیلی ټلیګراف ته ویلي چې جاسوسان د عفوی په فرمان کې نه دي شامل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ډیلی ټلیګراف ورسپانې د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالبانو تل ټینګار کړی چې د ملا هیبت الله له لوري د عفوی فرمان ته ژمن دي. خو له برطانوي ځواکونو سره د یو افغان همکار د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې طالبانو د ده د کورنۍ غړی له برطانوي ځواکونو سره د همکارۍ په تور وواژه. نوموړی چې برطانیې ته د تګ کیس لري او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
یو شپه چې له شلو تر دیر شو طالبانو مې کور محاصره کړ او زموږ دروازه یې ټکوله. دوی کور ته راننوتل، شپږو کسان وو. زما ورور یې له کوره بیرون کړ. پلار او مور مې ورته ډېرې زارۍ او فریاد وکړ، خو هغوی زما د مور په وړاندې هغه په شهادت ورسوه، په داسې حال کې چې هیڅ مسلمان داسې کار نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیلی ټلیګراف په ګډون یو شمېر برطانوي رسنیو پرون سه شنبه د جولای په 15 راپور ورکړ چې د برطانیې حکومت د نږدې 1 میلیارد پونډه د دې هیواد د ځواکونو د 25,000 هغه افغان همکارانو او د هغوی د کورنیو د غړو د بیامیشتیدنې په پروګرام مصرف کړي چې په غلطۍ سره یې د نومونو له افشا کېدو وروسته د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د برطانیې دفاع وزیر د جولای په 15 د دې هیواد په پارلمان کې له هغو افغانانو بخښنه وغوښته چې معلومات یې په ناڅاپي ډول د تخنیکي تېروتنې له امله افشا شوي وو. رسنۍ ویلي دا لیست په ناڅاپي ډول د 2022 کال په فبروري کې افشا شو او د برطانیې حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له ګواښ سره مخ نه شي د موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټه یې د دوی د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ډیلی ټلیګراف د برطانوي چارواکي له قوله لیکلي د هغو 6,900 افغانانو له ډلې چې د دې معلوماتو د افشا کېدو څخه مستقیم اغیزمن شوي 4,500 یې اوسمهال یاد هیواد ته انتقال شوي او نور 2,400 لا هم د انتقال په تمه دي. چارواکو ویلي د هغه 1,000 افغانانو له ډلې چې د یو جلا پروګرام له لارې بیا میشتېدل او د دې معلوماتو لامل هم اغیزمن شوی. 14,000 اوس مهال په انګلستان کې دی او 3,000 نور لا هم د لیک په تمه دي. په همدې حال کې د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران چې اوس مهال په افغانستان کې دی وایي د طالبانو د حکومت له لوري لګڼو غواخونو سره مخ دي، او دا چې برتانیا تر اوسه د دوی د انتقال لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د دوی لړل یوې چینه غختل پر راپور کې نو مخبور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په تیرو څلورو کلونو کې ما په څلورو بیلابیلو ځایونو کې ژوند وکړ. تل مې خپل موقعیت ته بدلون ورکړی ځکه دوی تل زما کور ته د پلټنې لپاره راتلل، او د هغه کسانو په اړه یې پوښتنې کولې چې د تیر حکومت پر مهال د بهرنیانو همکاران ول. تر اوسه دا جنجال روان دی، نشم کولی آزادانه کار وکم ځکه پیژندل کیږم.
که څه هم په 2021 کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو مشر عمومي بخنه اعلان کړه، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ د غړو، د بهرنیو ځواکونو، د افغان همکارانو، مدني فعالانو، خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو د نیولو، شکنجه کولو، ورکېدو او زندانی کېدو راپورونه ورکول شوي. په زرګونو افغانان چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بهرنیو ځواکونو سره همکاري لرله، اوس مهال په ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د مخکې تک په هدف میشتي، خو په وروستیو کې له دې هېوادونو نه هم د جبري رپورٹ لگواخ سرا مختی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه ته د لاسرسي او مزدوریو په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی شوی. د ادارې د تیرې ورځې په راپور کې ویلي دا حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمېر کارګران چې ورځنی مزدوري کوي وایي د کار موندلو او پیسو پیدا کولو په برخه کې لګڼو کړاوونو سره مخامخ دي. یو شمېر اقتصاد پوهان بیا د دې ستونزو د حل لپاره وړاندیزونه لري چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه کارګران چې ورځنی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. WFP د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ 24 په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنی مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د WFP په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو 2 کلونو سره پرتله ښیي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی او کارګر چې په ورځني مزدوري بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه نږدې 2.5 کاله کېږي چې کار کوم. یوه ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بله ورځ 250، خو بیا یوه اونۍ کار نه پیدا کېږي. د 9 کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لړ مهال کې د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو لالارې وروزل سي او په خپل پښو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته. د طبيعت سو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لا د څرګندونې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې یې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سهشنبې په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوله قوله دې ته په پام چې دا مهال 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه د ژر تر ژره د راستنیدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د افغانستان پلازمینه کابل د زلزلې په کرښه کې د موقعیت لرلو له امله د دغه هیواد تر بل هر ښار زیات د زلزلې له خطر سره مخامخ دی. اوچا په یوه تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه یې خپره کړې ویلي، افغانستان د خپل موقعیت له مخې د یوروایشیا، هند او عربستان د تکتونیکی صفحو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخامخ دی. او چا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې بلل کیږي، تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دې هیواد پلازمینه کابل د چمن د زلزلو د فعال غسل یا غلطي سره د نږدېوالي له امله د دې هیواد تر بل هر خار زیات د زلزلې له لوړ خطر سره مخ دی. د زمک پوهانو په خبره فعال غسل چې په انګلیسي کې اکټیو فالت بلل کیږي د زمکې دننه هغه برخه ته ویل کیږي چې د ټیکټونیکی حرکتونو له امله پکې زلزلې رامنځته کیږي. او چا په یو تازه ارزونه کې چې پرون د جولای په 15مه یې خبره کړې ویلي چې افغانستان د خپل موقعیت له مخې د یوریشیا، هند او عربستان د ټیکټونیکی صفحو د ټکر په سیمه کې واقع او په دوامدار ډول د زلزلې له خطر سره مخ دی. ټیکټونیک په جیولوژي کې هغه سیمو ته ویل کیږي چرته چې فعال غسلونه موجود وي. دا سیمې عموما د ځمکې د زلزلو اصلي سرچینې بلل کیږي. په راپور کې راغلي پلازمینه کابل نه یوازې دا چې په زلزله زیږ سیمه کې پروت دی، بلکې په دې ښار کې د نفوسو زیاتوالي، بې پلانه ښاري پراختیا او د غیر معیاري ساختمانونو موجودیت د زلزلو له امله د زیانونو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته کړې. اوچا خبرداري ورکړې چې چمن، هریرود، مرکزی بدخشان او درواز د هیواد له هغو مهمو زلزله زیږو سیمو څخه دي چې د وسه خطر اته رختر پورې زلزلې راولاړولی شي. اوچا ویلي د چمن د فال غسل یا غلطي له امله د افغانستان په شمال ختیځ کې د یوې ویجاړونکې زلزلې د کېدو امکان پر راتلونکو 500 کلونو کې لشل سلنه پورته اټکل شوی. اوچا وایي له کابل ورخوا د جلال آباد په ګډون هرات او بدخشان هم د زلزلو د بیلابیلو کچو له خطر سره مخ دي. په ځانګړي ډول هرات چې د راپور له مخې په 2023 کال کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې ورته پراخه زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ په دفتر کې راغلي چې په 13 کلونو کې لشپږ سوه زره ډیر افغانان د زلزلو له امله زیانمن شوي او په منځني ډول هر کال د زلزلې له امله 178 تنه وژل شوي دي. خو راپور د پکتیکا او خوست د 2022 کال وروستیو زلزلو ته اشاره کړې چې له امله یې له زرو ډیر کسان وژل شول او شاوخوا 1500 نور پکې ټپیان شول. اوچا خبرداري ورکړې چې د کابل او نورو زیانمنونکو سیمو کې د زلزلو د خطر د کمولو لپاره باید د ودانیو د معیاري کېدو په ګډون خلکو ته د مپوهوي او د بیړني حالت لپاره د پلانونو د درلودرو ترڅنګ بیړني اقدامات وشي. اوچا دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې افغانستان لا لوړاندې د اقلیمي بدلونونو له امله له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تازه ویلي د دې هیواد 19 ولایتونه سخت وچکالۍ ځپلي. دغه سازمان د جولای په 15مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې وچکالۍ د افغانستان شمالي ولایتونه تر نورو ډیر زیانمن کړي. په بیان کې راغلي چې د وچکالۍ له امله د افغانستان کرنیز محصولات کم شوي، څړځایونه وچ شوي او د اوبو سرچینې هم کمې شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي له مخکې بېلابېلو طبیعي آفتونو سخت ځپلي او باید نړیواله ټولنه دوی سره مرسته وکړي. د تخار د قلاینګي ولسوالۍ یو اوسېدونکي عبدالحنان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې وچکالۍ خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.
مونږ له مخکې نه وچکالۍ هم ځپلي او سیلابونه هم ځپي، نو اوس له ډېر سخت حالت سره مخ یو. په همدغه ساحه کې چې پروسږ کال په اوبه د څا اوبو پنځه تر دیرش متر پورې راوتلې، خو اوس په همدې ساحه کې همدغه څاګانو بوله اویاو تر پنځه اویا متر پورې راوځي، او همداشان سیلابونه هم په موږ راځي. پروس کال چې کوم سیلابونه راغلي وو، د دې سیمې ځینې خلک او کورنۍ بې ځای شوي وو، تر اوسه پورې خپل عادي حالت نه راغلي.
د بغلان ولایت د دانیغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي سردار خان ازادي راډیو ته وویل،
منګل نړیواله ټولنې په ځانګړې ډول مرسته کوونکو هیوادونو څخه هیله لرو چې د افغانستان له بېوزله وګړو سره دغه مرستې شي دا روانې اوسه، ځکه د افغانستان بېلابېل ولایتونه له سختې وچکالۍ سره مخ دي. زموږ په سیمه کې داسې وچکالۍ ده سکار چې مخکې موږ هېڅکله لیدلې نه وه، او بېوزلي هم همدغه شان زیاته شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د یخ د تولید یو شمیر فابریکو مسولان وایي د برېښنا د ډیری پرچاوي له امله اندې تاړ شوي چې خپلې فابریکې بندې کړي. دوی وایي په ډیزلي برېښنا ډیر یخ نشي تولیدولی، او په هغه نرخ چې ښاروالي دوی ته ټاکلی دی بازار ته یې نشي وړاندې کولی. په ننګرهار کې د یخ فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غار فابریکادار د ورځې 5000 3000 روپۍ تاوان او خساره سره مخ ده چې په دغه سیستم رواني خپل کارخانه شه چې بند کړي.
د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د یخ د تولید د وی فابریکې خاون ننګیالی سننګ سیو نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په 24 ساعتونو کې 24 ساعته د برېښنا پرچاوي لري. ښاغلی سننګ سی زیاتوي چې له دې عمله د دوی کار ستونزو سره مخ دی.
د ورځې تقریبا 1000 کوندې یخ مونږ تولیدو، خو فل حال د برق کمبوتۍ له وجې نشو کولای چې هغومره تولید مونږ وکړو. د ماښام 5:30 زمونږ برقونه قطع شي، تر سهار 9:30 بجې چالانېږي. د ورځې هم همدغه 1 ساعت الا 2 ساعته بیا پرچاوي، نو په دغه حالت کې مونږ ډېر ستونزې سره مخامخ یو، نشو کولای چې دومره تولید بازار ته وړاندې کړو.
نوموړی وایي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ننګرهار ښاروالۍ د یوې میاشتې په ترڅ کې دوی ته 3 ځلې نرخونه ورکړي. یو ځلې ورته ویلي چې باید یخ کونده په 50 افغانۍ وپلوري، بیا یې د 30 او بیا هم د 20 افغانۍ ورته ویلي دي. دوی زیاتوي چې دوی نشي کولی په ډیزلي برېښنا ډېر یخ تولید او په هغه نرخ چې ښاروالۍ دوی ته ورکوي بازار ته وړاندې کړي. جلال آباد کې د یخ د یوې بلې تولیدي فابریکې خاوند حاجي محمد حارف هم ورته ستونزه شریکوي.
په سلری ساتو کې موږ سره د 10 ساعتو وعده کړې وه، په هغه 10 ساعته مو 7 ساعتو ته راغلې، 7 ساعته موږ ته برق راکې. په جلال آباد او خوشه ولسوالیو کې چې یخ کم بود دی، د هغې علت همدغه دی چې برق نه وي.
ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنه هم دا ستونزه تاییدوي. د دغې ټولنې مسؤل سنگر مومند ازادي راډیو ته وویل،
فینن د بار چې د 10 ساعته دوم د برق وره 14 ساعته زمونږ پرچاوي ده، زمونږ تولید دې سره کم کیږي. هغه موږ په ډیزل په جناتورو کې موږ تولید نشو کولای، لکه په برق کې چې موږ کو جناتوري ګرمیږي او د دې سره یخ قیمت هم لوړیږي.
د نوموړي په خبره د مال په ننګرهار کې د یخ تولید و د فابریکې فعال دي چې په ورځنی ډول شاوخوا 9000 کوندې یخ تولیدوي. ننګرهار کې د یخونو فابریکو د مالکانو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سه‌شنبه د چنګاښ 24 په ننګرهار کې د یخ تولیدونکو فابریکو یو کوندې یخ په 30 افغانۍ بازار ته وړاندې کړی و. ومغختل چې ننګرهار کې د یخ تولیدونکو فابریکو د خاوندانو او مسولینو د ستونزو په اړه دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا ریاست هم وپوښتو، خو د دغه ریاست وایان ظاهر مرد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې تر دې په نورو برخو کې هم د تولیدي فابریکو خاوندانو د برېښنا کمښت د خپلو تولیداتو په وړاندې جدي ستونزه ګڼلې وه. په اوړي کې چې د ننګرهار په شان ګرم سیرو ولایتونو کې ګرمي زیاتېږي، خلک یخ ته ډېر اړتیا پیدا کوي، ځکه ډېری خلک د اقتصادي ستونزو له امله کورونو کې یخچال نه لري، او څوک یې چې لري هم د برېښنا د پرچاویو په زیاتېدو سره ورته کافي یخ نه جوړوي چې اړتي بازار نه وپیري. د یادونه ده چې ننګرهار کې په اوړي کې د یخ په سر د خلکو ترمنځ کله کله شخړې هم کېږي. د تېر جمهوري نظام پر مهال د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د یخ په سر شخړه کې د یوې ښځې په ګډون 4 کسان وژل شوي هم وه. په راپور کې مرکه شوي د یخ د تولید فابریکو مسؤلین وایي که چیرې دوی د برېښنا ستونزه هواره شي، تولیدات به یې زیات او د اوړي په موسم کې هم ډېری خلک او په ارزانه بیه یخ ته لاسرسی ولري.
مشهور شاعر متي الله تراب جنازه د سه‌شنبه په ورځ په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تراب د زړه د درېدو له امله د 45 کلونو په عمر وفات شو. د دې موضوع تفصیل.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره. د دې کلو او خاریو پښتنه وکاو دا
په ژوندوني د خپل مړینی وصیت کړی و. هغه تر ډیره د سیاسي حماسي او انتقادي نظمونو له امله مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلود.
اعظم ملکانو په سکو کېږدا د ممندو باجو
د وروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې راڅرګند شو. موڑی پخپل دی نظم کی ترڈی را د طالبانو د حکومت په مشر تند انتقاد وکړ او د غرازی د نجونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه.
خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه جرګړه وغواړئ یو پلټنه وکړئ د حکومت کوئ.
د ډېرو په فکر په دې مشاعره کې د تراب همدان سم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو له لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړې چې د نارنج ګل له مشاعرې وروسته نوموړی تر ډېره په کور کې نظربند و او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینه د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایعه ده. د متولا تراب یو نږدې ملګري صبغت الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متولا تراب زموږ نږدې دوستانو ملګرو څخه و. متولا تراب یو حلیم دوباره او په هیواد مین شخص و. همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایعه ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو مالګوا.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مائن شاعر و. مړینه یې لویه ضایعه ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقد یې کارو، تر څنګ یې ډېرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی، هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواښاد مدی الله تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه یې د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د ده د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه د هغه مړینه تایید کړې او په دې اړه یې خواشینی ښودلې. پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمېر شاعرانو او د متولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خواشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. متولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14مه د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو له امله ومړ او نن سه شنبه د جولای 15مه د ننګرهار په خوږیانو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې متولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پختونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي ډېر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو، للمي ګلونه، د کاڼي اوبه، سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوي او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډو لیونۍ تر چاپ لاندې وه.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم. د ازادي راډیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دغه دی په کابل کې چې میاشت یو نیم میاشت مخکې برق بیل راته ان یو میاشت پاس یو نیم بشپ راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 ورځ راځي زر 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي خې اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارواکو ورسیږي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه باید خپله کوم همکاران چې دي کوم کارکوونکي چې دي دوسره په تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې دي باید په دغو ماجورو ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې دي تباه او بربادي، نو په دې باندې د هر څه سخله چیږي چې دا بشرګان راغلي دي ماجر د ماښام ګوله نه لري. نو زما د دغو غرونو څخه پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي ناغټ غټ تجاران، دا باید کومک سره وکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.